السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان او سویلي افریقا د کرکټ ټیمونه د نړیوال شل اوریز جام په نیمه پای لوبه کې سره مخامخ شوي دي. افغان لوبډلې د لوبې پچه وګټله او لومړی د بیټنګ پریکړه وکړه. تر اوسه 11.1 اورونه لوبېدلې دي. 450 منډې جوړې شوي او افغان لوبډلې نه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. وړاندې په خبرونه کې د دغې لوبې وروستی حال درکوو او له خپل خبریال سره به پر دې خبرې وکړو چې ولې افغانستان نن ښه لوبه ونه شوای کړی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي دوها کې به د دوی پلاوی پر دوو مسایلو بحث ته چمتو وي. لومړی له نشه یي توکو سره مبارزه او دویمه هم پر دوی د بندیزونو لری کول. متقی دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا اوتمبای واسره په کتنه کې وکړي. د وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر لیکلی د غولي دوه کتو کې د دوه د غونډي پر اجنډا او د طالبانو د پلاوی پر جوړښت خبري وشوه. بلخی د میرمن اوتمبای په حواله ویلي چې نو موړې د دوه غونډې د دوه غونډه د نړیوال ټولنې او طالبانو د نظر شریکولو لپاره ښه فرصت یاد کړي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د سه شنبه پر ورځ اعلان کړی چې د دوی د حکومت ویان زبی الله مجاهد به د دوه په غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشري کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د بودیجې د کموالي له امله نشي کولای چې په افغانستان کې میلیونونه اړو کسانو ته د خوړو مرستې ورسوي. د افغانستان لپاره د دې پروګرام څنګه پرون چهارشنبه په خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې تر اکتوبر میاشتې پورې به یوازې 1 میلیون کسانو ته د خوړو مرستې ورسوي. خو دې پروګرام ویلي چې په افغانستان کې له 2 میلیونو زیات وګړي د ژوند پاتې کېدو لپاره د ژوند ژغورنې مرستو ته اړ دي. د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا سپارښتنه کړې چې مرسته کوونکي هیوادونه باید پیسې ورته برابرې کړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د امریکا استازو جرګې پر هغه پریکړه لیک انتقاد کړی چې په پاکستان کې د فبرورۍ د میاشتې په عمومي انتخاباتو کې د بې نظمۍ او د ادعاو په اړه د یوې خپلواکې څېړنې غوښتنه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغه انتخابات چې په نتیجه کې هیڅ یو ګوند ونه توانېده چې په یوازې توګه اکثریت ترلاسه کړي، له تاوتریخوالي د ټلیفوني او نورو ټولنیزو شبکو د بندېدو او د پخواني زندانی صدر اعظم عمران خان د ګوند لخوا د درغلیو له ادعاو سره ملو. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان جونیوس ته ویلي چې د امریکا متحده ایالات حق نه لري چې د پاکستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. خود عمران خان ګوند بیا د امریکا د هوکړې هرکلای کړی دی. او د روسیې په لویدیځ کې پرون چهارشنبه د ریل ګاډي د وختو په یو پیخه کې لکتر لګه او یا تنه ټپیان شول. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې دا پیخه پرون هغه مهال وشوه چې په کامی سیمه کې د مسافروونکو ریل ګاډي 9 ډبې د اوسپنې له پټلۍ واوښتې. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. ازادي راډیو ټکی کامې آدرس دی. اوریدونکو، د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خولند خبري برخه هم لري. په دې کې په سر کې ورزو د کرکټ نړیوال جام ته البته اوریدونکو افغانستان وکولای سوچي د سویلی افریقا لوبډلې ته د 50 منډو هدف ورکی. زه فکر کوم په دې جام کې ممکن تر ټولو ټیټ هدف وي. ورزو خپل ورزشي خبريال بختیار ساحل ته لده به نور حال وورو. ساحل سب ستړي مشه، بیا مو هم سهار په خیر.
لوزین سب تاسو دم په خیر وي. تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان ملي لوبډله د شپږ 50 منډو تر جوړولو وروسته په 11.5 ورونو کې وسوځیده او دا په روان نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې تر ټولو کم ټوټل دی. تر دې وړاندې نورې لوبډلې چې هغه په شل ورځ نړیوال جام کې دا ځل لوبې دي تر دې په کم منډو سوځېدلې دي، خو د افغانستان لپاره دا په شل ورونو کې تر ټولو کمې منډې دي. په نننۍ سیالۍ کې د سویلي افریقا چټکو او ورو تو پچونکو ډیره خطو پچونه وکړه، په ډیر ډیسپلین ولوبیدل او مغه وجه وچې دوی وکړه شول د افغانستان لوبډله یوازې په شپږ 50 منډو وسوځي. نو څرګند به شي چې سویلي افریقا دغه هدف په څومره اورونه کې پوره کوي. نو لوبه به د دویمې پاړۍ په څو شیبو کې پیل شي.
بله، که څه هم ساحل سیب تاسو یادونه وکړه چې د سویلي افریقا بالران ښه لوبېدل، هم تیز بالران توپ اچوونکي او هم سلو یا ورو توپ اچون کی د افغانستان په بیټینګ کې ستونزه چیرته و؟ دوی دفاعي لوبه کوله سوځیدل او کنه غوښتل چې لوبه تیزه کړي؟ یعنی د افغانستان د بیټینګ اساسي ستونزه څه وی چې شپږ پنځوس هدف یوازې وکولای سو چې پوره کړي وو پنځوس هدف؟
د افغانستان تو په هون کې نن استن د پایل دو تو په هون کې چې وو ګوربز او ابراهيم هغه ونه کړ شو چې خپل لوبډله ته خپل ورکی د امغه وجن نور تو په هون کو هم په تر ډیره پورې دفاعي لوبه پایل کړو. هغه دفاعي حالت د سې شو چې دوی په بیک فوټ باندې لاړل او د ساوث افریقا د تو پچون کو بریدونه هغه سي دوامدار او بل اخره هڅ موقع ورنکړه د افغانستان تو په هونکو ته چې هغه الکتر لګ د منډي تر سلو پورې ورسې. کریډټ ټول د ساوث افریقا تو په چونکو ته ورکول کیږي چې هغه هغه خپل بریدیزه تو په چون تر اخره پورې وندروله او هر تو په چون کې وکړه شو چې خولو بیږي.
بس سائل سے برسته پښتنه کومه لا هم امیدواری سزک افغانستان خ بالران دری گرچه ممکن فیصدی لاس پنځلس فیصد وی اما بیا هم کرکټ دی ورزش دی هر څه پکې پیخیږي. افغانستان لوبډله ممکن نن له دغه جام سره مخخه و کی همداسې ښکاری البته تقریبا اوی اتیا فیصد حد همداسې لګیږي. نو دغه جام افغانستان ته څه ورزده کړه که څه هم تر سیمی فاینل پورې ورسېدل چې دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل و، اما کومې نیمګړتیاوی وي خصوصا د بیټینګ په برخه کې چې دغه لوبډله ممکن پراتلون کلوب کې په پام کې ونیسي؟
اب یو شې چې لپایل د کرکټ مبصرینو وویل چې د افغانستان د میډل آرډر او د لو آرډر تو په هون کې ډیر سټرګل کوي، ډیر ستونزو سره مخ دي. دوی په دغه سټیج یا په دغه غټ سټیج باندې د خو لو مقابل نه دي، ځان نه شو کړي. تر ډیره پورې تکیه مغه په دوه اپنرانو باندې دا شکل مغه دوه اپنران وسوځي، هغه نه ورسته بیا دوی ستونزې ګالي چې دغه ستونزې دوی د ساوث افریقا خلاف نه بلکې د نور لوبډلو خلاف هم ګاللې. حتی د یوګندا پر وړاندې هم د افغانستان د میډل آرډر تو په هونکو خطو په هنه ونه کړنو. دا د دې معنا ورکوي چې افغانستان په دې برخه کې ستونزه لري. بل شی چې په تر ډیره پورې ویل کېدل او ویل کېږي چې په دې لوبو کې تر ډیره پورې دوه توپهونکو سره د افغانستان ملي لوبډله تللې ده چې نور ټول ور سره آل راونډران دي. نو کله چې پروفیشنل توپهونکي کم وي هغه ستونزې جوړوي. کچېرې په دې لوبه کې یا د افغانستان په لوبډله کې باید لکه تر لکه پنځه توپهون کې موجود وي چې هغه په زموږ لري لوبه وکي او دغه هم دغه یو دنده وي. دلته تر ډیره پورې آل راونډر به داسې وي چې هغه یوازې یو شي ته فوکس نشي کولای یا توپهن ته فوکس نشي کولای. نو تر ډیره پورې کدی او چا یو دنده په لوبډل کې وي هغه شاید هغه خپل یوې دنده ته ډیر متوجي وي او هغه یو دنده سمو کی. نو هغه د کرکټ د اصول له مخې هم باید یو لوبډل لکتر لګه پنځه یا شپږ صحیح توپهن کې ولري. دغه بیلنس یا دغه توازن مراد کول په کرکټ کې دا ډیر مهم رول لري. خو چې د افغانستان لوبډلې دغه توازن نو مراد کړي یا نو ورسره دغه توازن تر ډیره پورې هم دغه وجه کې دی چې افغانستان د کرکټ مبصرونو دا ویری چې د افغانستان د ټیم مومنټم ډیر ښه جوړ شوی خو کراګیر شي نو بیا صحیح راګیریږي چې هغه صحیح راګیریدل هم دغه شي وي.
صحیح راگیر شول کور ودان. سائل صاحب وروسته به د دویمې پاړۍ کې هم له اوریدونکو سره خبرې کوو. کور ودان د ازادي راډیو خبریال بختیار سائل و چې د افغانستان او سویلي افریقا د لوبې ارزونې کوله. د غرازې د لوبې تازه حال هم راکه. باید یادونه وکم چې افغانستان د لوبې پچه وګټله، کمزوری بیټنګ وکړه، یوازې په 11.5 ورونو کې شپږ پنځوس منډې وکړې. د 50 منډو هدف یې ورکړ سیال لوبډلې ته او ټول لوبغاړي هم په 12 اور کې وسوځیدل.
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي راډیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګر خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او لوبغاړو سره مرکی هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي رادیو څلروش ساته.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د کوکنارو په کار کې کموالی د دې خطر زیات کړی چې په نړۍ کې د تریاکو ارزښت کمه او خلک د مصنوعي تریاکو نورو بدلو او خطرناکو ډولونو ته مخه کړي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
ګلپری او میړه امیر محمد ولس کال کېږي چې په مخدره موادو روغ دي. دوی چې د غور ولایت د فیروزکوه اوسیدونکي دی وای د خپل کور هر څه پلورلی څو د ځان لپاره نشي توکي پرې واخلي.
هر څه مو چې درلودل کزمکه وا او کنور اندونی مهم واده کړي او پیسې مو ټولې په نشي موادو مصرف کړي او اوس چې د میاشتې فائدې هیڅ هم نه لرو. یو ټوټه زمکه را پاتې وا هغه هم سین یوړا.
امیر محمد چې خپل کورنۍ سره د سین په خوا کې اړولې وای سرپنان نه لري او د خپل دوه ماشومان لپاره ډیره سخت ده چې هر ورځ تر بیګا وږي تګي ګرځي. دوی له مسولو چارواکو غواړي چې سم د سړي دوی لاسنیوي وکړي. د ایواز امیر محمد او میرمنی ګلپری نه دي چې له دا ډول برخلیک سره مخامخ دي، بلکې په افغانستان کې په لکونو نور کسان هم چې په مخدره موادو روغ دي شوی لورته یو وضعیت سره مخامخ دي. افغانستان چې کلونه کلونه د کوکنارو د تولید او هم له دې هېواد د مخدره موادو د قاچاق له پلوه په نړۍ کې لومړی ځای درلود. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې په وینا په دې هېواد کې د کوکنارو کر په تیرو نږدې دو کلونو کې زخ زیات کم شوی دی. دا وروسته له هغې چې د طالبانو مشر د 2022 کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت او د مخدره موادو په تولید او قاچاق بندیز ولګاوه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه د جون په شپږویشتمه د نشه یي توکو د کارونې او قاچاق په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه راپور کې چې بختر خبري اژانس خپور کړی ویلي چې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې پولیسو د جدي مبارزې په پایله کې په افغانستان کې د نشه یي توکو کښت تولید او قاچاق د پام وړ کم شوی او حتی صفر ته رسیدلی دی. ویل شوی چې په ټول هېواد کې څه کم 2000 هکتار ځمکه د کوکنارو له کر څخه پاکه شوې ده. د طالبانو کورنیو چارو وزارت همدارنګه د مخدره موادو پر ضد عملیاتو کې د زرګونو مشکوکو کسانو د نیول کې دوا او د 119 ټنه بیلابیلو نشه یي توکو او الکولي مشروباتو د نیول کې دوه ترڅنګ د څه باندې 1500 فابریکو او لابراتوارونو د لمنځه وړلو خبر هم ورکړی دی. د جرمني خبری اژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې په هغه راپور کې چې پرون چهارشنبه د جون په شپږویشتمه د نشه یي توکو د کارونې او قاچاق په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کر د لګول شوي بندیز په نتیجه کې تیر کال په دې هېواد کې د کوکنارو کر په سلو کې 95 کم شوی دی. د ادارې ویلي چې که څه هم په میانمار یا پخوانۍ برما کې تیر کال د کوکنارو په کر کې 6.5 سلنه زیاتوالی راغلی، خو په نړیواله کچه د تریاکو تولید په سلو کې 4.4 کم شوی او د تولید شوو تریاکو اندازه تر 200 ټنو لاندې ده. د ادارې خبرداری ورکړی چې له افغانستانه د تریاکو په تولید کې کموالی به د نورو بدیلو خطرناکو مخدره توکو تقاضا زیاته کړي. په ویانا کې میشته د ملګرو ملتونو د ادارې په دې راپور کې په ځانګړي توګه د نتازین په نوم د مصنوعي بدیلو تریاکو په وړاندې خبرداري ورکړی چې استعمال په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د مړینو سبب شوی دی. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې کارپوه توماس پچمن ویلي که څه هم په اوس وخت کې په بازار کې د تریاکو عرضې یا اکمالاتو ستونزه نه لیدل کېږي، خو د دې خطر زیات دی چې کمښت به رامنځته او هغه به په یوه ستونزه بدله شي. د راپور له مخې اوس په نړۍ کې 292 میلیونه کسان په مخدره موادو روږ دي چې دا په تیرو 10 کلونو کې پر مخدره موادو د روږدو کسانو په شمیر کې 40 سلنه زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې که څه هم په مخدره موادو د روږدو کسانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو دې ته په پام چې په تیرو څه باندې 12 کې دا هېواد په نړۍ کې د کوکنارو او مخدره موادو ستر تولیدونکی بلل کېده، په سلګونو زره کسان په مخدره موادو روږده شوي دي. د طالبانو حکومت د کوکنارو پر کر او د مخدره موادو په تولید او قاچاق په بندي سربیره له لوی ښارونو پر مخدره موادو د روغدو کسانو د راټولولو او ځانګړو ځایونو ته د لیږدولو لړۍ هم مخته بیولې ده. خو د راپورونو له مخې دوی ته هغه څه چې لازمه ده د درملنې لپاره لازم امکانات نه دي برابر شوي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له ټول هېواد څخه 15,220 تنه معتادین راټول کړي او د هغوی درملنه یې کړې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ماموریت پرون په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مالی ملاتړ خبره کړې او د دې ماموریت مشر رافایل یودی چې ویلي مخدره مواد انسان پر رنځخته کوي او د خلکو روغتیا او هوساینه له منځه وړي. هغې ویلي چې اروپایي اتحادیه د هغو کسانو تر څنګ ولاړه ده چې د تر ټولو زیانګالو افغان ځوانانو او ښځو په شمول د احتیاط په وړاندې مبارزه کوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو وړاندې درته د ازادي رادیو مجلې پروګرام چمتو دی خو روسي راپور اخلو د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې پرون خبرداري ورکړ چې که د اسرائیل جګړه لبنان ته وغځیږي ناوړه پایلې به ولري. په غزه کې د اسرائیل جګړې له دوام سره چې له پایلې څه کم لاس میاشتې وځي د اسرائیل نږدې متحد د امریکا متحده ایالاتونو هم ورته خبرداري ورکړي. نور تفصیل له نوریاس نوریا.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې مارټین ګریفټس په جنیو کې خبر وړاندې کړ چې د لبنان ته د جګړې غزیدا تر هغه څه ډېر خطرناکه بولي چې تصور کېږي. د هغې اشاره د لبنان جنوب ته وه. ښاغلي ګریفټس وویل په بیت المقدس کې له خپلو همکارانو سره په دې اړه چې څه به پېښ شي خبرې کوي. هغه زیاته کړه چې دی د تلفاتو او د غمیز زیاتوالي ته اندېښمن دی. اسرائیل پوځ تیرونه اعلان وکړ چې پر لبنان د حملې پلان ترتیب او تایید شوی چې د حزب الله مشر حسن نصرالله په وړاندې سخت غبرګون وښود. ښاغلي ګریفټس چې دنده یې روانه اونۍ پای ته رسیږي خبرداری ورکړ چې که لبنان په یوه جګړه کې ښکیل شي نو بې له شکه به د سوریا او د یو شمېر نورو هېوادونو پښې هم پکې ښکیل شي. د هغه په خبره له شک پرته دا به پر غزې او هم پر لویدیځې غاړې اغیز وکړي. په لبنان کې ډیره د ملګرو ملتونو موقتی ځواکونو د سیشن به پر زو ویل چې درې قراردادیانې د لبنان په جنوب کې په یو کلی کې له 16 ساعت اډې څخه د کور پر لوري په لار و چې پر موټر ډزې وشوي. په دې پیښه کې چا ته تلفات نه دي رسیدلي. د ملګرو ملتونو د 16 ساعت ځواک مشر ژان پیر لیکروي دغه پیښه وغندله. وی ویل چې جګړه پولې ته غځېدلې ده. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شو چې د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د تیر کال د اکتوبر پر اوومه په اسرائیل پراخ برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 یې یرغمل کړل. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې تر اوسه 114 تنه له حماس سره یرغمل دي. خو د اسرائیل پوځ ویلي چې 240 وژل شوي دي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل لخوا په بریدونو کې په غزه کې له 20,000 څخه زیات کسان وژل شوي چې اکثره یې ملکي وګړي دي. خو خپلواکو سرچینو تر اوسه دغه شمېرې نه دي تایید کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي مارټین ګریفټس څرګنده کړه چې په غزه کې د جګړې پیل خلکو ته د ظلم او وحشت نوې اندازه ښودلې. هغه زیاته کړه چې اندېښنه او ویره شته چې ښایي دا یې پیلامه وي. د هغه په خبره د ملګرو ملتونو اړوند مرستندوی سازمانونه د دغه بحران د پراختیا لپاره تیاری نیسي.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم شیچری شفایی کرکتنه چه ډول وکړو؟
یو ډاډمنه فضا هغه وخت جوړېدلی شي چې د لیکوال پر ځای پر لیکنه نقد وشي.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر نن سبا له هغو مخکښو ادبي بهیرونو څخه دی چې نقد ته ځانګړې توجه کړي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه په تفصیل اورېدلی شي. د پانتون د استاد لال پاچا آزمون د یوه کتاب په اړه لدوی څخور
دا هغه څه دي چې ماته مور ویلي دي. کتاب کې دغه برخمشته او هغه برخمشته چې زما خپل په یاد دي او ما ور سره ژوند کړه.
د خاطرې او اتوبیوګرافي د توپیر په اړه به هم واوري. په کابل کې مو لوي نوې چاپ شوې شعري ټولګه خبرو.
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم دا سنشته چې په دې کتاب کې به نوې سب چوي.
او په دې خبرونه کې په پېښور کې د افغانستان د هنرمندانو په ګډون د موسیقي نړیوال ورځ د وی غونډې په ترڅ کې ولمانځل شو.
موسیقي
د خبرونه په پیل کې د نقد پاړه په نړۍ کې د لیکلي نقد ترڅنګ شفاهي نقد خپل غیر شیندلې خو په افغانستان کې په هغه هیواد کې چې د نقد کتابونه لښ چاپ شوی او لیکل شوی د شفاهي نقد اهمیت نور هم زیات شوی دی. د افغانانو ترمنځ شفاهي کرکتنه په هغه ادبي غونډو کې ډېره غوړېدلې چې د برخه ته خامخا په خپل هر غونډه کې ځای ورکوي. د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر یو لهغو بهیرونو څخه دی چې نقد ته ځانګړې توجه کوي. د دې بهیر غړي کولالي مومند چې دا آنلاین غونډې نه قضا کوي وایي چې د دوی ادبي غونډې درې برخې لري چې و پکې د نقد ده.
لومړۍ برخه عموما یوې موضوع ته د بحث لپاره ځانګړې کیږي، دویمه برخه د نقد یا کره کتنې وي، او وروستۍ برخه مشاعره وي. زما لپاره د غونډې هر برخه په زړه پورې وي، په تیره بیا د کره کتنې برخه چې د زده کړې لپاره پکې ډیر څه نغښتي وي.
داخلي مومن دا خبره چې د دوی په بهیر کې د نقد برخه ګټوره ده، د دې بهیر بل غړي فهیمه دانش هم تاییدوي او وایي
هر یو ډیر ښایسته ښایسته نظرونه وړاندې کوي، دغه قصې یا دغه شعر یا دغه ناول پس له منشا باندې بحث کوي. دا اصلاح کول د ډیر اصلا ډیر اصلا مهمه خبره ده، او موږ لیکوالانو شاعرانو سره ډیره زیاته مرسته کوي چې موږ لا نور هم خپلې نیمګړتیاوې درکړو، خپلې نیمګړتیاوې اصلاح کړو.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر له بلې غړي فتانه ژوند څخه به د دوی د کره کتنې د غونډو په اړه واورو.
ما ډېر په هوای ترلاسه کړ، ټکسي په اړه کوم تسب د موږ پام نه و، د نورو دوستانو بورته پام، یعنی دا کیسه به ټکه په ټکه لکه اوبم الوصل راته تشریح بس ولر که یو درس غونډې په مو واخیست. اکثر وخت به ما نوټ هم اخیست چې کوم اړخ ته باید پام وشي، او بیا دا راته د کیسه لیکلو په وخت کې ډېر کومک یې کوو چې یو کیسه چې لیکو کوم اړخ باید په پام کې ونیول شي، او کوم څه کې مهم دی، او یوه کیسه باید څه ډول ولیکو. یعنی دلته موږ مثبته مشورې، یعنی مثبته انرژي مو ترلاسه کوله په د لیکلو لپاره. یو لیکوال ته، یعنی نو لیکوالو ته زړه ورکې داسې د لویو لویو لیکوالانو په کیسه به هم اکثر نقد کې د انتقاد به راتله، نو هغوی هم بیا خپل کیسه رامخکې کوله، او زړه یې نه ماتېدل کیسه لیکلو، بلکې تشویقېدل، هڅېدل، او خپلو اشتباهګانو ته به متوجه کېدل، اصلاحګانې به یې کې راوستې. یعنی خپله کیسه به یې د دې وړ سوسي وکولی سي نورې د هر چا مخ ته چې ږدي.
د افغان شوزو په آنلاین ادبي بهیر کې نقد ته ځانګړې پاملرنه کیږي. په دې غونډو کې دا برخه دومره خوشانه ده چې حتی د کیسو په اړه دوه ستر ورکشاپونه پکې وړاندې شوي دي. د دې بهیر غړي کامله عزیزی نقد ته د دوی په بهیر کې د زیاتې پاملرنې په اړه وایي.
د کره کتنې برخه زموږ په غونډو کې ځکه دومره زیاته ده چې دلته نوې بهیروالې راځي، کیسې لیکي، شعرونه لیکي. همدا ورته له نورو سره د شریکولو او نظر ورکولو یو ښه فرصت دی. په دې کې یو خو د لیکوالانو تجربې سره شریکېږي، بل پر خپلو لیکنو د نقد کولو زغم ډېریږي، او تر ټولو مهمه دا چې موږ ښې کیسې او ښه شعرونه له همدې ځای
راځل شو. شفاهي نقد هغه وخت ډیر موثر وي چې نقد وړاندې شوی اثر ورلم خول وستل شي، ځکه چې په یو ځل اوریدو د اثر د ژورو برخو درک سخت کیږي، او چې څوک بیا بیا د اثر لولي د لوستو په محل کولی شي چې مهم ټکي یادداشت کړي. عمومي خبرې شي نه دي که ووایو چې د دې کیسې مکالمه کمزورې ده. لومړی خو د کمزورې کلمه شنه ده، ځکه چې کلی حکم دی. دوم دا ټکی مهم دی چې مثال ذکر کړو چې لیکوالي یا لیکوال ته د قناعت وړ شي. د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر غړي کامله عزیزی وایي چې موضوع له دوی سره وارلم ښه شریکی شي.
موضوع تر غونډې یو دوه ورځې مخکې شریکیږي. زه یې خپل دوه درې ځله تر غونډې مخکې لولم، او کومې نیمګړتیاوې یا کوم ښوالی چې لري وار تر پخوا یې لیکم، او بیا یې د غونډې پر وخت له نورو سره شریکوم. تر اوسه چې کومې کیسې او شعرونه دې غونډو ته وړاندې شوي دي، موږ په ډاډ نقد پرې کړی، او دغسې یوه ډاډمنه فضا هغه وخت جوړېدلی شي چې د لیکوال پر ځای یې پر لیکنه نقد وشي. ځکه خو اوس هره یوه چې نوې څه لیکي دلته یې شریکوي او کره کتنې ته یې وړاندې کوي.
شفاهي نقد د دې ګټو تر څنګ چې اغلی عزیزی اشاره ورته وکړه، دا ګټه هم لري چې د غونډو برخوالي د نورو کتابونو د لوستو انګیزه پیدا کړي، او هر اثر په نقادانه نظر ولولي. په افغانستان کې په ګڼو ادبي بهیرونو کې د نقد غونډې شته. کیسه لیکواله ځلا نور وایي چې په ډیرو دغه غونډو کې نقدي اصول نه مراعات شي.
زمونږ د کره کتنو برخه ډیر کله داسې یي چې لډیرو لیکوالو روحیه ماتیږي یا ډیرو لیکوالو ته دروغي روحیه ورکول کیږي او له دوی لار ورکیږي په اصطلاح.
اخلي ځلا زیاتوي چې د افغان شزو انلاین ادبي بهیر بیا تاسو نه دی د دې بهیر غونډه ګټورې دي ځکه چې په دې غونډو کې د دې په وینا د نقد له اصول سره یو شمېر کسان پوره آشنا دي.
موږ په دې غونډو کې کرکټونو ته وخت ورکوو او په دې کرکټونو کې نه وو کیسه لیکوالو یا شاعرانو یا لیکوالو ته وخت ورکوو. زه په باور سره ویلی شم چې زموږ د کرکټنې برخې به یو له هغه برخې چې ډیری لیکوالو بل کلو ته وحسي او د ډیرو لیکوالو بل کونکو کې به مثبت بدلون راولي. دا پدې چې زه باور یم چې زموږ په بهیر کې تغسی میرمن شته چې د کرکټن له اصول څخه خبرې دي.
په شفاهي نقد کې توازن شرط دی. البته په هر کرکټن کې د اصل ته توجه پکار دی. په ورته وخت کې په غونډو کې د کرکټن پر مهال د لیکوال احساس مهم دی. دا چې څه باید ورته ونویل شي چې احساس یې وځپل شي او یا دا چې څه د لیکوال له شخصیت سره ارتباط پیدا کوي. مثلا که چرته یو چا کمزوري کیسه لیکلی وي او په غونډه کې ورته څوک وایي ته کیسه نشي لیکلی یا له کیسه لیکلو لاس واخله، دا ډول خبرې داسې دي لکه په احساس باندې د چړې کوسار. په شفاهي نقد کې ممکن لومړی تر هر څه مهم ټکی دا وي چې د کیسې ستاینه وشي. یو څوک په د کمزوري کیسې په برخه کې ووایي چې په دې کې هیڅ شی ښه نه دي، خو که توجه ورته وکړو لومړی خو همدا هیڅ چې کیسه لیکنه ده د ستاینه ده. شاید یو تصویر، یو جمله، یو نوم، یو عنوان، یو نه یو شی پکې د توصیف پیدا کړو، همدا اقدام په خپل د ستاینې دی چې یو څوک خپل کیسه نقد وړاندې کوي، نو نقد به له ستاینې پیلو. په دوهم ګام کې هغه ټکو ته اشاره شده چې بهتره کېدای شي. په دریم ګام کې هغه ټکو ته اشاره کېدای شي چې څه ډول نقیص راخلی وي، یعنی یو ښکاره مثال ولرو چې لیکوال ته زموږ خبرې د منلو شي. کیسه لیکواله ځلا نوروی چې د افغان میرمنو په آنلاین ادبي بهیر کې دوی د اثر پر مثبت اړخ ټینګار کوي او لیکوالې ته د حل لارو وړاندیزونه کوي چې دا د دې سبب کیږي چې د هغې روحیه ونه ځپل شي.
زموږ بحث ډلهیز بحث وي او هر څوک د نظر ورکولو حق لري. د یوې نوې لیکوالې جرأت چې خپل شعر یا کیسه کرکټنې ته وړاندې کوي او دغه زغم هم لري چې مثبت او منفي برخې واوري او په خپل کیسه کې عملي کړي، دا د ستایلو وړ ده او موږ دغه برخه لرو. زموږ کرکټنه کې مثبتو برخو ته ډیر تم کیږو ځکه چې ډیر کله د نو لیکوالو په کیسو باندې کرکټنه یا په شعر باندې کرکټنه وي. د دې تر څنګ منفي برخو ته هم کتنه کوو او په منفي برخو کې حل لار باندې زیات تمرکز کیږي. مثلا که یو ځای خراب وي یا سم نه راخستل شوی، موږ نه وایو چې دا ځای سم نه دی، بلکې حل لار یو لیکوالو ته ورخیو چې که دا ځای دغه سر واخستل شي دا به عالی. یعنی یو لیکوال ته د ستونزې حل هغه حل هم ورکوو، یوازې په ستونزې باندې نه غږیږو.
په ادبي بهیرونو کې په غونډو کې ژبني اړخ ته هم توجه کیږي. د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر په نقدي غونډو کې د اصل ته پاملرنه شوي. د دې بهیر غړي فهیمه دانش
کارخونه لري کرکټنه، مثلا د لغت لارخه کوم کرکټنه کوم لغتونه کوم ډول لغتونه کې استعمال کړي، آیا سخت استعمال کړي، آیا ډیر اسانه دي، عام دي. په دې اړه داس بحث کولای شو چې کرکټنه د لغت لارخه هم کولای شو، د فونولوژي، د مورفولوژي لارخه، همداسې د انګیزي، د خیال، مختلف موضوعات موږ په کرکټنه کې باید ډیر په نظر کې ونیسو. مثال زیاتره لنډې کیسې په لومړي سر کې هیڅ منظرکشي نه لري، دومره هیڅ د خپل لوستونکي دې ته نه اړ کېږي دا کیسه باید تر اخره پورې ځان سره ولولي. دا موضوعات، د دې موضوعاتو په ګوته کول دا اصلا ډیر مهم اصل دی. لیکوالان، شاعران متوجه کوي چې خپل شعر کیسه خوندور ولیکي تر څو زحمت خو باسي، لیکنه خو کوي تر څو سمې ولیکي چې سم اصلاح شي او سم د لوستونکو د خوند او ذوق مطابق وسیږي.
هغه شفاهي غونډې چې ټول پکې برخه اخلي ګټې مشترک وي، داسې چې یو اړخیزه ګټه پکې نه وي لکه د ښوونکي او زده کوونکي. کله چې عمومي نظر له یو بل سره شریکی شي، هم مجرب کسان نوي څه زده کوي او هم نوي لیکوال څه زده کوي. د دې ترڅنګ د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر د غړي فتانشوند په وینا د دوی د نقد غونډو ګټ هم لیکوال تر سی شي هم د غونډي ګډونوالو ته
لمړی مشترک سو شعر او ادبي لیکنو رښتونه ادب او غیره په ګوته کوي دوم دغه توکو د معلوم عارفونه راته روشن کوي دا توکس ټولنې او مخاطبینو ته پیغام لري دا پیغام راته روشن کوي دغه توکو د شواله او بدواله را پیژنې شو بچته را پیژنې روشن کوي ګټ هم څو اړخیزه د لیکوال تم لوستونکو ته هم لیکوال ته ګټه ده چې هغه ته د خپل اثر شو بچته روشن کړي سپراتلونکو په شو ټکو کار وکړي او له بده ځان وژغوري لیکوال ته یو ډول اوسله او تشویق ورکوي لیکوال دې تاسو یې ستیکر کتن د نقد لویر په لیکنو کې لا د کټ وکړي لوستونکو ته بیا ګټه ده چې هغه د شو بد اثر په د پیک په هوي په لنډ ډول د یو اثر پر ټولو محتوای په حواله سي د کرکټم کې له خوا زر د اثر هدف او غایت متوجي کېدل سي
کرکټون کې د نقدي اصول لمخې د سپارښتنه هم کوي چې د شفاهي نقد په پای کې غوړه د چبیرته خپل خبري په بيستاین پای ته ورسو ممکن په ادبي بهیرونو کې ډیر اخیسمن نقدونه هغه وي چې بحث او بحثونو ته لارې پرانیسي او بیا په دې بحثونو کې د بل د خبرو جواب پننه پیل شي مثلا که زه ووایم چې د دې کیسې کرکټر تر اخیره نه دی بدل شوی بل په جواب کې ووای چې نه نه دا سينه ده کرکټر بدل شوی دی همدغه جمله غوړه ده چې پننه شروع نشي په مثال شروع شي یا د دوهم کس وای چې زما په باور کرکټر په دې برخه کې دا څه تغیر نه لري کړه پرته لدی چې د لومړي ویناوال خبرو ته اشاره وکړي په دې ډول به د غونډې د برخوالو احساس ته هم درناوی شوی وي شفاهي نقد د یو بشلمخي درې ډول کېدای شي مثبت مثلا نو وایو چې دا کیسه شپیل شوې ده کرکټر پکې واده کړي او په اخر کې بدل شوی یا دا شعر ش تصویر لري آهنګ شایسته دی او یو تاثر شیندي دوهم رغنده انتقاد زما په نظر د کیسې منز لرسوس راخلی دی پایلې شتل وسل لري یا د شعر په باره کې آهنګ له مضمون سره هم ژغه دی خو تصویرونه یې تیر بیر راغلي دي تسلسل پکې ډیر نه دی مراد شوی دریم متوازن نقد للویا سره په زړه پورې کیسه ده که چیرته یوه صحنه پرې زیاته شوې وای چې ولې کرکټر بازار ته تللی نور به هم دا کیسه خوندوره شوې وای
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
پاپلې راوخله دا کتاب د پوهان لال پاچا ازمون اثر دی چې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی د کابل پانتون د شبو او د بیاتو د پنځي استاد شغلی اسمن په دې کتاب کې د خپل ماشوم توپ د وخت کیسې راخستې دي لدوی په واورو چې دا کتاب د خاطرو په شکل لیکل
دا اتوبیوګرافي ده چې په خپل د خپل ژوند بیان ما پکې کړی دی هغه څه چې مال مور نه د ځان په بابا ورې دی چې هغه وخت کې زما حواسو کار نه کوي او هغه کوم خبرې چې زما په ذهن کې شتوی یا موجود وی هغه خو زما د ژوند او سرګوزش خبرې دي خو ځنه د خبرې وی چې ما ته مور کاولی مثلا دې براته وین چې تا به پاس چت تکتل د اسمان ستورو ته به تکتل ګوته وې دې شماره دي دا هغه څه دي چې ما ته مور ویلې دي مګر زما په یاد نه دي کتاب کې دا برخمشته او هغه برخمشته چې زما خپل یعنی په یاد دی او ما ور سره ژوند کړه دا د وړه برخې په دې کې رنګړل شوی
په مجموع کې ستاسو د ژوند څومره کلونه په دې کتاب کې ځای شوی دی
زما لمشومتوب یا چې ما ورته ویل دي دویم نومې لمولابانګ تر چربانګ هغه وخت چې زما په وخت کې مولا ځان کړه دی او هغه وخت چې زه ځوان شوم دا چربانګ می په د ځواني په مرحله کې لیکل دی نن تر دغه وخت پورې زما ژوند راخلی چې زه دغه وخت شپږم ټولګي کې وم نو تر شپږم ټولګي پورې می دا د ژوند دغه بیان دی چې په دې کتاب کې راغلی
دا بل نوم چې تاسو وسیات کوله ملابانګ تر چربانګ دا نوم مهم د نن په کتاب کې دینو ته اشاره کړی دا او کثرنګ
دا نوم د همدغه پاپا لې راوخله چې دا د مشروطوب نخې دي له دغه سره په لیندکیو کې دا نوم هم لیکل شوی ام په د کتاب په مخ لیکل شوی ام په دویم او مخ کې لیکل شوی دی دا خپل یو تلوسه لري دا نوم چې له ملا بانګ تر چربانګ یعنی څه هغه نو بیا د کتاب ورته ځواب وي
ازمن صاحب تاسو کسام د اشاره وکړه چې اټوبیوګرافي په شکل مودا کتاب لیکل دي لیکن په ورته وخت یو ډول خاطرې هم دي او تاسو خو خاطرې اسی هم ډیر لیکلې دي تاسو له نورو کتابونو سره هغه ټکي چې توپیر لري څه دي
ها د کې به د یو برخه زما باندې یو څه به خاطرو ته ورته چې د دمور خبرې چرته کیږي او مور مې کوم حالات را ته بیانې نور نو هغه څه دي چې ما خپل سترګو لیدلی خپل غن مې ده او د ژوند بیان وکړل ما خپلی کلی دي خاطرې رسمي او نارسمي دواړه دي خاطرې خو د نورو کسانو په باتم دي مثلا یو خاطره زما چې په دې نورو کې تاغلې چې دا تقریبا څلور جلد دي او یو جلد به د خاطروم ده هغه د استاد پسرلی او د شپون صاحب یو خاطره ده چې موږ د سناتور آغا جان جنازې ته تلو هغه ما د پاره یو خاطره و چې د دوی خبرې زما خبرې د نورو خبرې هغه ما پکې راخستې دي او هغه من غړې دي دا برخه هم تقریبا یو جلد چې چاپ ته آماده ده خو چاپ شوی نه ده
په خاطره لیکنه کې کرکتون کې ډېر ټینګار پدې کوي چې صمیمیت پکې زیات وي نو کله چې تاسو د خپل مورکۍ په وینا د ځان په اړه کې څرا اخلي او اغلي کې غالبا د صمیمیت په کې زیاتی شي او غدي خاطرې رنگ خپل وي په یو شکل ادي عقل د خاطرې یو مهم عنصر خپل وي همداسې ده
او ځکه چې عاطفه او صمیمیت دواړه په خاطرې کې وي نو مور خو عاطفي لاسته چې په مشوم باندې راکابل کیږي او هیڅ کله به هیر نشي د مور خبرې د مور صمیمیت د مور لطف د مور عاطفه دا تر آباد او تر د انسان چتور ژوند دی نو دا وی نو امغه خپل یو خاطره ده چې دا خپل مور ته یو څوک دی یو دغه مور هغه حالت په سړی باندې ډیر تنظیم وی او خوګلنې کې شامل وی
هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی وی اغه ممکن پډيري عالی خاطرې بدل شي دلته چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې له مولا بانګ تر چرګ بانګ او د هدف مهم توضیح کو چې هدف مو څه ده دغه په خپل یو تغییر نه دی یعنی یو ډول ستاسو د اوټوبیوګرافي بیا هم د خاطرې رنگ نه خپلوي
ټول خاطره نه ده او تغییر خو په ژوند کې یو شتا ځکه چې ژوند د بدلون سره مخ دی انسان د زوکړې رانی ولی ان تر زړښت پورې او به تر مرګ پورې دا خو د ژوند بیلابیل پړاوونه دي دا به وهي او ادا هر پړاو ځان تخپل یو رنگ لري یو زمانه لري یو شیبه لري چې دا خوند کیږي اټوبیوګرافي یوازې د یو شخص هغه څه دي چې د ګوري او د ځان په باب باندې د ځان په باب باندې خپل دی لیکي د نور خلکو خبرې دا نه راخلی د نور خلکو سره د کوم تړاو یا اړیکې چې دی د نور سره راشه درشه هغه د خاطرو برخه تلويږي فقط یو نری پول دواړه لري یعنی د څه نه چې مونږ سره دا بیلولیم ګراندی خو یو ځای کولیم یو سستونز مندي نو د دې لپاره چې دا مطالعه اسانه شي خاطرو کې مثلا زمانه نه مقید کیږي چې اوس مونږ وایو چې دا په دغه وخت او په دغه شیبه کې خو په دې اټوبیوګرافي کې دا زمانه ډیره مشخص کیږي څو وخت زو کړې په کوم ځای کې د چا زوی د شي نه بګیری راغی کیږي یعنی یو مقاید دغه مده او تاریخ هم لري نیټه هم لري خو خاطرې دا نه لري خاطرې یوازې مګه د صمیمیت او وفزا راشدر شو او عاطفي برخورد چې چا سره شوی هغه کومه اړیکه چې چا سره نیول شوې ده هغه پکې را برسېږي
فکر نه کوي چې زمان په خاطرو کې ډېر اهمیت لري تاسو د سې اشاره وکړه چې زمان اهمیت نه لري
زمان دغه شی لکه په اټوبیوګرافي کې چې ارزښت لري هغه په خاطره کې نه لري مثلا دا ویل شي چې په دا کال باندې یو کال خوده لشي خو په دا اټوبیوګرافي کې به ته دقیق هغه نیټه ورکې یعنی کال نیټه به ورکې په خاطره کې ممکن ته ورنه کې یعنی دا دومره حالت لستون کې ته دا ډیره مهمه نه ده حالت لستون کې ته ستاره یو کس سره غا صمیمیت راشه درشه هغه ډیره مهمه ده چې هغه نه د پندو واخلي دا اټوبیوګرافي د تاریخ لیکنې سره بیا ډیره مرسته کوي. یعنی د دې یو اړخ دا ده چې یو تاریخي شیبه ته پکې چې کله خوندی کې په خپل ژوند کې دي اول ته نو کره نیټې ته ضرورت دی. دغه کره نیټه بیا د تاریخ لیکنې سره کومک کوي.
تاسو مخکې دې ته اشاره وکړله چې دا ځکه اتوبیوګرافي ده چې نور کرکټرونه پکې نشته، لیکن په ورته وخت کې تاسو دا خبره کوي چې تاسو د مور خبرې پکې شته، نو دا خو بل کرکټر شته.
او هغه ما تاسو ویل چې دا یو برخه یو څه البته بیا هم خاطرو ته ډېر نور ته کیږي، خو د خاطرو یو رنگ لري هغه په دې چې د مور خبرې دي زما په باب باندې. نو هغه هلته یوازې زما کرکټر دی، زما خبرې دي، زما په باب باندې وواینا ده د بل چا، خو یعنی بل څوک بیا پکې ډېر شامل نه دی. مثلا مور راته وایي چې ته دغسې وي دغسې وي، یعنی یوه خبره راته کوي، هغه راته رایادوي، هغه صحنې راته یادوي، خو یعنی دغه برخه بیا هم یعنی کټ مټې دغه خاطره هم نشو بللی او دغه د خاطرو نه هم ایستلی نشو. یعنی یو رنګ نه یو رنګ پکې شته، خو د خاطرې لیکنې هغه ټول اصول چې ورباندې سره تطبیقي بیا هغه نه تطبیقېږي. به
آزمون صاحب د پاپولي راواخله کتاب کې پایل او پای شته، یعنی مطلب می داده چه لپایل چه تاسو دا کتاب پیل کرده ده همدغه کرکتر تر اخیر پوری بیاجزی و طبیع خبر ده دا خو همدغه یو کس ده تاسوی هستی، لیکن بیا هم ده کسی پا شکل ده نکل پا شکل بند یو پایل او پایل داری؟
همدغه پایل ده چه یو ماشوم پیدا کیگی، ده ده ماشوم جوان اغاقه چه ده وینی خلکو سره چه ده مخیگی او کومه شیبه چه پیتیریگی او تر کوم ځای پورې رسیږي. دا د ملابانګ او چربانګ خبره چې ما کړې ته مقید شوې ده خبره، یعنی د خپل ملابانګ پیل دی او چربانګ د دې شیبې یا دغه اتوبیوګرافي هغه لومړنی ټوک اختتام دی.
همدغه پیل او پای هم په حقیقت کې د خاطرې ځانګړنه هم ده چې پیل او پای باید ولري، یعنی په دغه برخه کې یو ډول شباهت سره نه لري.
بالکل، یعنی دا خو موږ دواړه سره مخکې مو ویلې چې یو نری پول لري او سره یو له بل سره مرسته هم کوي او یو بل ته څه مواد هم ورکوي. ولې خاطره لیکنه کې به ته ډېر دقیقه زمانه یا دغسې یو دقیقه شیبه ته نه مکلف پې نه شي وښایي، مګر په اتوبیوګرافۍ کې چې ستا د ژوند بیان دی هلته خو ته مجبور یې چې ته ووایې چې په دغه کال په دغه ځای کې په دې وخت کې زه زیږېدلی یم، دا شیان ته پکې ویلی شي.
کنه
چې ته ورسره مخ شوی هغه شیبه ته مکمل یعنی دقیق نیټه به ورکوي.
وبخښئ، بیا هم د دې زمان په برخه کې دا پوښتنه مخکې هم ما وکړه، مثلا ساسو د لندن خاطره یا ساسو د چین خاطره چې د ازادي راډیو مجلې په نورو برخو کې مولا تاسو سره په دې ارتباط خبرې کړې وي، تاسو په همغه کې وایست چې په دې نیټه زه ولاړم او په لندن کې وو، مکان هم معلوم دی، زمان هم معلوم دی، نو بیا هم هغه زمان خو په خاطره کې هم یو بنیادی شرط دی.
او هغه خو د زمایي وقازې بیان دی کنه، هلته ما خپل بیان کړی دی، مګر دا چې د نورو خلکو سره زما شراکت شوی کنه دا شوی دغه ډیره مهمه ده. یا د نورو خلکو صمیمیت، هغه د نورو خلکو راشه درشه، د نورو خلکو په اوصافو باندې غږېده په کار په خاطره کې شته. هلته یوازې خپل ځان باندې کول نه دي په خاطره کې، د نورو خلکو خبرې، د نورو خلکو هغه کرکټرونه هم مهم دي په خاطره کې. په اتوبیوګرافي کې یوازې دغه شخص چې دا څوک خپل حالت بیانوي د بیان ډیر مهم دی.
له شغل آسمون څخه په مننه، په اتوبیوګرافي کې یو څوک د خپل ژوند په اړه معلومات للوستونکو سره شریکوي. معمولا د اتوبیوګرافي للوستو سره د یو کس د ژوند للوړو ژورو او رازونو سره آشنا کیږو. په دې ډول لیکنو کې تر ډیره د پیښو تسلسل مراتی شي او په اتوبیوګرافي کې د ژوند هغه مهمې شیبې درج کیږي چې د لاسته راوړنو سبب شوي وي او په پای کې له پیښو او پر پیښو له غلبې څخه تجربې ترلاسه کیږي. پورتوبیوګرافي کې د خاطراتو برعکس واقعیت تر احساس غشتلې وي. په خاطره لیکنه کې بیا د یو کس د ژوند لوي برخې خبرې شو. په خاطره کې د کرکټونکو په باور دا مهمه ده چې موضوع ځانګړې وي، لومړی لیدلوري لیکل شوی وي. په خاطرو کې له تیرې زمانې یو څه راخستلې شو او د هغو خلکو خبرې هم په کې ځای ولې شو چې د خاطرې د پیښو پر مهال حاضر وي. خاطرې د کیسو په څیر صحنې لري او ممکن پلاټ ولري. اوس د یو بل کتاب پانی راړو دا خپل نسترن کې شیری ټول کړه چې روانه میاش په کابل کې اکسوس کتاب لورنځي چاپ کړه. په دې کتاب کې د شمایل سلیمی شیرونه په شاوخوا 308 مخونو کې خبره شوې ده. د دې شیری ټولګې پاړه می په خپل داخلي سلیمی نظر پښتله
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم دا سنشته چې په دې کتاب کې به نوی سب چوي. شاعری خو لکه څنګه چې یو عجیب تخلیق دی نو همداسې تعریف هم عجیب او پیچلی دی. کوټلی تعریف نه لري او نه یې څوک ورکولی شي، او که څوک یې کوټلی تعریف محدودوي نو دا به د شعر او شاعری په حق کې ډیر ظلم وي. تر کومه چې زما او د شاعری رشته ده نو دا یوه فطري رشته ده. یعنې زه د ماشومتوب نه زما په فطرت کې د یو زم شوي احساس په شان ښکارېده او بیا ورو ورو دا فطرت وروزل شو. د ماشومتوب خبره مې ځکه وکړه چې زما والد ارواښاد محمد ارسلان سلیمی په خپله متحرک او ادبي شخصیت و. د افغانستان د پښتو 50 ستورو سره یې ډېره نږدې ملګرتیا او اړیکې درلودې چې د هغه جملې نه د ارواښاد عبدالحی حبیبي او بینوا سره دا ملګرتیا بیا په خیخي هم بدله شوه. ان تر دې مې هم په یاد دي چې کله به غني خان کابل ته راغی زمونږ په کور کې به یې هرکلی کېده. ارواښاد اجمل خټک خو په کابل کې وو، زما د پلار او د همدې ملګرو سره یې اکثریت وخت تیرولو، نو په هغه ماحول کې زما د ماشومتوب پالنه شوې. ما خپل لومړی کتاب داخ په نسترن د خپل والد محمد ارسلان سلیمی روح ته ډالۍ کړې. زما شیرونه ټول همدا نه دي، زه ډېر نور شیرونه هم لرم چې د بل او بل کتاب د چاپ هڅه به جاری ساتم. په 2000 کې ما غوښتل چې کتاب چاپ کړم. کتاب مکمل هم شو، چاپ ته آماده هم شو، خو هغه کتاب ما چاپ نه کړو ځکه چې هغه شیرونه بیا ما ته ډېر ابتدایي و برېښېدل او زما خیال او فکر ارتقا وکړه. نو د هغې پړاو شاعري ما مکمله ختمه کړه او نور شعرونو لیکلو ته مې ادامه ورکړه. ما په خپل شعر کې د هر نوع خیال او هر رنګ ذوق د انځورولو کوشش کړې او ورسره مې د همه جهتې کوشش هم کړې تر څو د شعر عاطفي وجود د فکري غلامۍ ښکار نه شي. شعر مې اگر که همه جهت لیکلی خو بنیادي عنصر یې تصوف او آزاد خیالي ده. په ظاهر کې رومانس ښکاري او که بې باکي، خو محتوا او ماهیت یې د تصوف په رنګ کې رنګ دی او همدا علت دی چې زه خپل شعر همه جهت ګڼم. دا چې په دې کې به څومره بریالی یم او څومره به ناتوانه ثابتېدلی شم نو دا به وخت فیصله کوي. ما یوه انساني هڅه وکړه چې تر څو خپل احساسات او تجربې په کتابي شکل خپل ولس ته وړاندې کړم. دا چې د چا څومره خوښېږي او څومره یې نه خوښېږي دا د ذوق او زمانې فیصله ده.
لاخلي سلیمی څخه مننه چې د داغ په نسترن شیری مجموعې په اړه خپل نظر د واتس اپ له لارې له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د ځوان شاعر عجل احمدزی یو شعر د دوی په شخ.
خزان خزان وطن کې مسپرلې مونډلې دی، خزان خزان وطن کې مسپرلې مونډلې دی، پزړه کې د هر چا میزان تزه مونډلې دی. اوس خدای خبر چې دا به وی وجلې کوم ارمان، د سین په غاړه خلکو یو سړی مونډلې دی. شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، ما بیا ستا په کوسه کې د غسپې مونډلې دی. چې چرته دا خپل ډک زړونه او چاته تشوي، چې چرته د خپل ډګ زلونه او چاته تشوي دی خلکو اخر کوم ځای کې دا سره مندلې دی لزړنه دی زما پشانت هر سړی مجبور لزړنه دی زما پشانت هر سړی مجبور د هر خکلی په پفو کې متندې مندلې دی چې چرته حسن وی ور پسې کډی ګرځو چې چرته حسن وی ور پسې کډی ګرځو اجل مون خپل ځان ته سر هوګې مندلې دی
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د دې خبرونه په روسیو کې موسیقي ته مخه کو تیر اونۍ د جمعې په ورځ چې د جون یو بشتمه و په نړۍ کې د موسیقي نړیواله ورځ ولمنځل شو دا ورځ لومړی ځل د 23 کال مخکې په فرانسې کې ولمنځل شو بیا ورو ورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې خلکو دا دود خپل کړ نن سبا د راپورونو له مخې د نړۍ په 160 هیوادونو کې په څبان دي زرو شارونو کې دا ورځ ولمنځل کیږي په دې ورځ په نړۍ کې خلک په لارو کوڅو کې موسیقي اوري یو شمیر هنرمندان په واټونو رستورانتونو پارکونو او عمومي ځایونو کې خلکو ته وړیا موسیقي شخوي په افغانستان کې د طالبانو لاره تکسره موسیقي بنده شوې ده یو شمیر افغانستان درغړی او هنرمندان پاکستان ته تللی دي او دا هیله ده چې یو ورځ بیرته په افغانستان کې واکمنان دوی ته اجازه ورکړي چې خپل هنر ته مخه کړي په پېښور کې د جون په 28 د موسیقي ورځ په یو ډول ولمنځل شو چې پکې یو شمیر افغان هنرمندان هم برخه واخیسته د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال عصمت علي شاه د دې غونډې راپور لري
د موسیقي د بندر د مفکورې لخوا تابع شو چې پکې د افغانستان نرمندانو هم ګډون وکړ د غونډې تنظیم کوونکي د مفکورې مشر حیات روغانی متول چې د حکومت پام نه لرل لوجه په خبر پختونخوا کې هنرمندان او سندرغاړي لمعاشي ستوند سره مخ دي
موږ د دې خبره باور لرو چې د سخدریزي او د انتها پسندي تر هغهري په مخنیوي کې د خپل هنرونو ډېر خکردار ادا کړي چې د خلک پام راوړي یو وشتم جون په ټوله دنیا کې د موسیقي نړیوال ورځ منځل کیږي مونږ غواړو چې مونږ به روزو او داسې ترمات کو چې خلک د خپل زلو د خپل غوښتنی د خپل مزاج اظهار وکړي یو دوه سندري ووري که څوک اتن کې اتن وکړي که څوک شاډول کې شاډول وکړي او دا غرنګي روایت جوړ شي
په خبر های کورټ د جون په شلمه پولیسو او امنیتی ادارو ته امر وکړو چې په 2021 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاکستان ته ورغلي افغان هنرمندان نه نیسي د افغانستان سندرغاړي عدنان صافي مشال رډیو ته ویل چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیز لوجه هنرمندان او سندرغاړي له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي
خو په افغانستان او خیبر پختونخوا زیاتو سیمو کې موسیقي اوسم بندیزونه دي نو دا موسیقي سره هنرمندانو سره دا یو ظلم دی یو زیاتې دی ځکه چې چیرته موسیقي نه وي ظاهر خبر دلته په امن نه وي نو چې چیرته امن وي هلته به موسیقي وي چیرته موسیقي وي هلته به امن وي موږ د نړیوالو نه غواړو چې د موسیقارانو د سندرغاړو ملاتړ وکړي په هر ځای کې په هر میدان کې ملاتړ وکړي
وندکی شریکی د افغانستان زدکون کی لایبا فیروزی ویل چې باید د موسیقي نړیوال ورځ دی په حکومتي سطح هم او منځلی شي
هغه لکه یو سټوډیو ته تک دی کنه لکه د سی په اوپن پلیټ فارم باندې ما هو نه دی لیدلی چې لکه د سی کنسرت کی هغه په خاص پتوګه باندې کیږي خو لکه د سی لکه د اوپن سیټ د روغانی بابا طرف نه شوی دی کنه نو لکه د سی ما اوپن د دې دا ما اول ځل لیدل نو پکار دی چې دا ټول نړۍ کی لکه پاکستان کې اول نور ژوند کیږي پنجاب طرف ته کیږي او کی پی سیټ دا اول ځل کیږي پکا دي چې دا پر نور فلک مردان کی شو یا نور سیمو کی پکا دي چې کیږي او زمانہ پات شو وطن
او کرا او خرابي کې ډایرکټر سي
او کچنارو نا دی لوښي صد کرما
دا غونډه تنظیم کوم کول چې پاکستان کې د موسیقي لټریچر د نشټ برابر دی او مفکوره غواړي چې د خیبر پختونخوا تعلیم ادارې سره په مرسته د موسیقي په اړه زده کړې د نصاب حصہ جوړ کړي
دا سجی راډیوي مجلې د دې اونۍ خبرونه مهم دومره و زحمت شي بر لتا سو اجازه اخلم تر بل خبرونه مو په خدای سپارم شدی وي
نسکورم دی تشوم ما خودن نسکورم دی تشوم ما خودن دیالی نسکورم دی تشوم ما خودن نصیب بدلا وم دی قبل وم ما خودن نصیب بدلا وم دی قبل وم ما خودن پیالی نسکورم دی تشوم ما خودن پیالی نسکورم دی تشوم ما خودن تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیوڑو ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیوڑو ما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چیوڑو ما زندان نڑو زندانا نڑاوم دے تیرا وما خود دینا پیالی نسکو راوم دے تشا وما خود دینا پیالی نسکو راوم دے تشا وما خود دینا نصیبا بدلا وم دے قبلا وما خود دینا نصیب بدلا وم دے قبل وما خود نا پیالے نسکور وم دے تشوم خود نا پیالے نسکور وم دے تشوم خود نا سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کہرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کہرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگو ما خود نا تندیا مت وم دے لگو ما خود نا پیالے 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 نسکور وم تشو وم خود نا پیالی نسکور و متشو و مخدن تشو و متشو 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 و متشو و مخدن خدن خدن خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وم دے لگو ما خود نا تندیا مات وم دے لگو ما خود نا ¶¶
زما ستا جلوه پکې بلېږي.